السلام علیکم په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سوې ازادي راډیو ته غوږ یاست. د ازادي راډیو بلې یو ساعت خبرونه پیل سو چې ډېره برخه یې تر شنه آسمان لاندې اونیز پروګرام ته بیله سوې ده. پیل له خبرونو کېږي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره اوچا وایي ارزونې ښیي چې په افغانستان کې شپږ پنځوس فیصده کورنۍ په هغو پناه ځایونو کې ژوند کوي چې یو څه زیانمن سوي. دغې ادارې نن سهار په خپل ټویټر کې زیاته کړې چې اتلس فیصده نورې کورنۍ په هغو پناه ځایونو کې شپې ورځې سبا کوي چې د پام وړ تخریب سوي دي. اوچا وایي چې په افغانستان کې د روان ژمي پر مهال د خلکو د روغتیایي او نورو خطرونو د مخنیوي لپاره پناه ځایونو د سونتوکو او جامو ته عاجله اړتیا لیدل کیږي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره وایي چې د 2023 میلادي کال په لومړۍ روبع کې د ژمي اړوندو فعالیتونو د دوام لپاره دیرش میلیونو او یو لک ډالرو ته اړتیا ده. د افغانستان په بیلابیلو برخو کې خلک شکایت لري چې د دوی په نامه راغلي مرستې په عادلانه ډول پر دوی نه ویشل کیږي. د ماشومانو د ساتنې لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي چې سبا دوشنبه د افغانستان په ختیځه حوزه کې د ګوزڼ یا پولیو ضد کمپاین پیلیږي. د یونیسف د رسنیو د برخې مسؤول کمال شاه نن یکشنبه ازادي راډیو ته وویل
د ختیځې حوزې په څلور ولایتونو ننګرهار، کونړ، لغمان او نورستان کې د پولیو کمپاین سبا پیل کیږي، چونکه په شرقي حوزه یا ختیځ حوزه کې په موهیت کې د پولیو وایرس شتون تثبیت شوی دی او په 2023 کال کې نه موهیتي پیښې ثبت شوې دي.
ویل سوي په دې کمپاین کې به تر یو میلیون زیات هغه ماشومان واکسین سي چې عمرونه یې تر پنځو کلونو کم دي. په 2023 میلادي کال کې په افغانستان کې د ګوزڼ یا پولیو یوازې دوې مثبتې پیښې ثبت شوې وې. افغانستان او متحده عرب امارات نن یکشنبه ماښام خپله دریمه او وروستۍ شلاوره مسابقه کوي. افغان لوبډلې خپله دویمه لوبه تیر ماښام بایلوده. د افغان لوبډلې کیپټان راشد خان له متحده عرب اماراتو سره دریمه شلاوره لوبه ځکه مهمه بللې چې دواړه ټیمونه دا مهال مساوي دي. د ویلو ده چې په لومړۍ لوبه کې افغان لوبډلې اماراتو ته په پنځو وکټو ماتې ورکړې وه. د سوریه دولتي اژانس راپور ورکړی چې د اسرائیل هوایی حملو نن سهار وختي د پلازمینه دمشق یو استوګنیز ساحه ویشتلې او لږته لږه پنځه کسان یې وژلې، پنځلس نور ټپیان کړي دي. سانا خبری اژانس راپور ورکړی چې پر ځایي وخت نیمه شپه دولس نیمې بجې د دمشق په مرکزي برخو کې د چاودنو ږغونه اورېدل سوي دي. د اژانس په وینا د سوریه هوایی مدافع د دمشق پر فضا د دښمن د اهدافو په وړاندې مقابله کوله. د پوځ ځینو سرچینو اژانس ته ویلي چې په پنځو وژل سوو کې یو سرتیری هم شامل دی او په پیښه کې ځینې استوګنیزې ودانۍ ویجاړې سوي دي. په بریتانیا کې ډېری د سوریې د بشري حقونو د سر ډله بیا وایي چې په دغو حملو کې د یوې ښځې په ګډون پنځلس کسان وژل سوي. د دې ډلې په خبره په دغو هوایي حملو کې هغه ساحې په نښه سوي چې په ایراني ملیشو او د لبنان په حزب الله ډلې پورې تړلې وې. خپل اسرائیل د دغو حملو په باب څه نه دي ویلي. شمالی کوریا نن یکشنبه تایید کړه چې پرون یې یو قاروویشتونکی بالستیک توغندی ازمویلی دی. شمالی کوریا ویلي دغه بریالي توغونه دا جوتوي چې د وژونکو اټومي حملو پر ضد ظرفیتونه لري. شمالی کوریا د هواسون پنځلس په نوم دغه توغندی په 2018 میلادي کال کې هم ازمویلی و. د دې ازموینې په ځواب کې د امریکا متحده ایالاتونو او جنوبي کوریا ګډ پوځي تمرینات وکړل. په دغو تمریناتو کې د سوپرسونیک په نوم هغه بمونه هم کارول سوي چې تر ږغ یې سرعت زیات دی. دا لومړی وار دی چې شمالي کوریا د جنوري له لومړۍ نیټې راهیسې دا ډول ازموینه کوي. د شمالي کوریا دولتي خبري اژانس ویلي چې هواسون پنځلس ډوله توغندي 990 کیلومتره مزل وکړ او 5,001 کیلومتره حد اکثر ارتفاع ته ورسید. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون وایي د روسیې او اوکراین ترمنځ جګړه یوازې د مذاکرو له لارې ختمېدای سي. ماکرون د فرانسې له لی فیګارو او ژورنال دی دی مشهور اسپانو سره په مرکه کې ویلي زه په اوکراین کې د روسیې ماتې غواړم او هیله من یم اوکراین وکولی سي د خپل موقف دفاع وکړي، خو په دې باور یم چې دغه شخړه پوځي حل لار نه لري. د فرانسې ولسمشر بیا ټینګار وکړ چې اوکراین اوس داسې پوځي عملیاتو ته اړتیا لري چې روسیه بیرته د مذاکرو میز ته راولي. د جرمني خبري اژانس په وینا د فرانسې ولسمشر په اوکراین کې د روانې شخړې ختمولو لپاره پر روسیې د ډراماتیک پام وړ فشار راوستلو په اړه شک څرګند کړ. د خبرونې په پاتې شیبو کې تر شنه آسمان لاندې اونیز پروګرام خپریږي.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت څاروان يم. د خبرونه د میرحمت صاحبی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. خبرونه مو په افغانستان کې د مخدره موادو او په مخدره موادو د احتیاط موضوع ته ځانګړې ده. ځینې تقریبي احصایې په افغانستان کې پر مخدره موادو د روشتو کسانو یا له نشه یي موادو څخه د اغیزمنو کسانو شمیر شاوخوا 3 میلیونه شي. د ملګرو ملتو له جرمونو او مخدره موادو سره د مبارزې ادارې په یوې سروې کې چې 2 کاله پخوا یې خپره کړې وه، په افغانستان کې پر مخدره موادو د روشتو کسانو شمیر شاوخوا 1 میلیون شودلی و. دا شمیر همغه وخت افغانستان د ټول نفوس 8 سلنه کېده. په دې اساس دا په نړۍ کې د معتادانو د متوسط 2 برابر دی. افغانستان په نړۍ کې د تریاکو تر ټولو ستر تولیدونکی دی. پرلپسې جګړې، ناامنۍ، د مخدره موادو آسانه او ارزانه ترلاسه کېده او د معتادانو د درملنې محدود امکانات سبب شوي چې احتیاط په افغانستان کې پر یوې سترې او زیاتېدونکې ستونزې او ننګونې بدل شي. طالبانو تیر کال د کوکنارو کښتمنه اعلان کړ. تر اوسه کره معلومات نشته چې د دې بندیز له کبله به تر څه حده د کوکنارو کښت کم شوی وي. د طالبانو حکومت روژدي کسان کمپونو ته انتقال کړي او په کابل کې د معتادانو د اوسېدو مشهور ځای پولیسوخته پاک او معتادان ورڅخه انتقال کړي دي. د راپورونو له مخې طالبان د 15 ورځو لپاره معتادان په کمپ کې ساتي، خو درمل چندانې نه ورکوي. په کمپ کې معتادانو ته سم خواړه هم نه ورکول کیږي. په روانه خبرونه کې باید د طالبانو له لوري د مخدره موادو او احتیاط د مخنیوي پر تګلارو او په مجموع کې په دې خبرې وکړو چې ول انسانان مخدره موادو ته پناه وړي او د مخنیوي او همداراز درملنې لارې چارې څه دي. زموږ د دې خبرونې میلمانه دي ډاکټر منصور ارشاد، همداراز ډاکټر رفیق حقیار. دواړو میلمنو ته هرکلی وایم. لومړی ارشاد صاحب، که تاسو مهرباني وکړئ، شاید تر ټولو دا خبره اوریدلې وي چې مخدر مواد شنه دي او انسان پرې روږدی کیږي، نو بیا ولې یو انسان مخدرو موادو ته پناه وړي؟
د مخدره موادو احتیاط په مجموع کې کپډیره خلاصه توګه وویلی شي، احتیاط یو ناروغي ده. همغه چې موږ نورې ناروغۍ لرو، جسمي او رواني ناروغۍ لکه د شکر ناروغۍ، فشار ناروغۍ، یا هم په رواني ناروغیو کې موږ مثلا ډیپریشن یا ژور خفګان لرو، همداسې نور بیلابیل امراض لرو. په دې امراضو کې احتیاط هم عیني صفات او عیني مشخصات لري. نو دا چې څنګه یو کس مخدره موادو اخته کیږي یا ولې مخدره موادو ته پناه وړي، دا متعدد عوامل لري. په دې کې د نورو امراضو په څیر هر عامل په خپل ځای کې مهم دی او تر ډیره د هر فرد لپاره دغه عوامل فرق کوي. په مجموع کې کېدلی شي جګړه، بیوزلی، بیکاری، خراب ټولنیز وضعیت، ناوړه چاپیریال کې اوسېدل او له نورو معتادینو سره رابطه پیدا کول، او د دې تر څنګ ځینې نور رواني حالات دي چې څوک مخدره موادو ته فیصله ډیر آسیب پذیره کوي، چې دا ټول په خپل وار دي ته لار هواروي چې څوک مخدره مواد شروع کړي. او شروع هم البته په ډیره تدریجي توګه ورته کیږي. په اوله کې مثلا کېدای شي هدف دا وي یو کس چې په موقتی توګه ځان له یو رنز او تکلیف خلاص کړي، یا بعض مواردو کې هدف دا وي چې یو تفریح، یو خوشحالي، یا مثلا یو سرګرمي ځان ته پیدا کړي او له ورځنیو فشارونو ځان خلاص کړي. او دغه مسأله دغه مشکل بیا په تدریج شکل سره په مخزي او بل اخره داسې حالت رسیږي چې دوی نشي کولای له مخدره موادو پرته گزاره وکړي ژوند وکړي او
ډیره مننه سلامت اوسئ ډاکټر صاحب. ارشاد ډاکټر صاحب حقیار، آیا له طبي نظره دا ثابته شوې ده چې ځینې انسانان ژر په نشو اخته کیږي او یا ځینې انسانان مخدره موادو ته تر نورو زیات تمایل لري؟
د ټول ارت سلام اخر ټول اوریدونکو ته سلامونه وایم، تاسو ته سلامونه وایم.
سلامت
د انسان کاراکټر د پدغه موضوع کې د طبي شې دغه مهم دی، خو داسې مریضان نشته چې هغه یو انسان نسبت بل انسان ته هغه باندې زیات اخته کیږي. دغه نشه یي مواد او مخدره مواد چې کم دي دي هم په وجود باندې تاثیر نسبت یو انسان نه بل انسان ته فرق کوي، خو اصل مهمه خبره دلته دا ده چې څو په دې باندې اخته کیږي د هغه پر خپل د وجود د هغه خبره د وجود سره سره د هغه کاراکټر هم دي تاثیر لري چې هغه په خپل دغه فیصله باندې یا په دغه کوم دغه چې ورکړه د فیصله ورکړه په هغه باندې څومره ثابت پاتې کېدلی شي. په طبي شکل سره ما مخکې ویل چې و د انسان نه انسان پورې د دې د یو مادي طلب د یو مادي سره ځان دې ګڼل یا د هغه نه خوښي انسان نه تر انسان نه پورې فرق کولی شي. خو بل مهم دا دی چې د انسان دغه ماده چې کوم اخیستل کیږي دغه مواد مخدر یا نشه یي مواد د انسان په ذهني یا عصبي سیستم باندې سایکو اکټیو کې تاثیر لري چې مرکزی عصبي سیستم د دیاري په حالت بدلی. بعضی انسانان مثلا چې هغه کله استعمال کی چې موږ کوم د دې طبي لحاظ هغه چې یو ځل استعمال کړو خو د ما ظلم ترې پدې دوه مې بد راغله، اما بعضی د سې دي چې هغه بدواره تر نه حس کوي د چې بدواره نه حس کوي هغه ته یو خوند دغه واقعي د هغه په موقتی شکل باندې خوشاله دی، هغه په موقتی شکل باندې هغه ته داسې یو هیڅ ورکه چې ته دی غمونو دغه نه خلاص شوی. نو په طبي لحاظ باندې لکه مخکې چې ما ویل انسان نه تر انسان پورې طبي کې فرق دی، دا مواد باندې نظر اخته کول او یا پرې خو
ډېر زیاته مننه. سلامت اوسئ ډاکټر صاحب. ارشاد تاسو مخکې وویل چې داسې مرحله راځي چې بیا انسان ځان ترې نشي ژغورلی، کنټرول نور له لاسه ورکړي، آیا همدا هغه مرحله ده چې سړی ویلی شي چې دا سړی په احتیاط اخته شوی دی او کنه د احتیاط مرحله کومه بله یوه ده؟
بالکل، د احتیاط سیر تدریجي دی. په لومړیو مراحلو کې د انسان وجود او د انسان روان له مخدره موادو سره دومره ډیره وابستګي نه پیدا کوي، یعنی که یو څوک څو محدود واره مخدره مواد کاروي او بیا ورنه مخ ګرځي او تصمیم نیسي چې بیا مخدره مواد ونه کاروي، په دوی کې دغه مشکل دغه ناروغي ډیره پرمختللی نه وي او د دوی تغیرات هغه تغیرات چې په دماغ کې راځي یا د دماغ په کیمیاوي موادو کې راځي دومره ډیر جدي نه وي. ولې که یو کس د ډیر مودې لپاره مخدره مواد کاروي نو دوی په دماغ کې او د دوی په جسم کې داسې کیمیاوي تغیرات راځي چې دوی مجبور دي چې د خپل آرامش لپاره او د ترک د اعراضو د مخنیوي لپاره په جبري شکل سره، یعنی دا دوی ته د اجباري لاکي مرحله وایي، یعنی مجبوره کیږي چې باید په هر شکل چې وي مخدره مواد شروع کړي. دغه مرحله کې چې وجود ضرورت ورته لري او د نه رسیدو په صورت کې ورته اعراض پیدا کیږي لکه درد ورته پیدا کیږي، نارامي ورته پیدا کیږي، دا هغه مرحله ده چې یو کس معتاد ګڼل کېدای شي چې د دې هغه طبي اصطلاح ډیپندنس یا وابستګي ده.
بله،
چې بیا د انسان وجود نشي کولای له مخدره موادو لري پاتې شي او په غیر کنټرولي په غیر ارادي شکل سره د مخدره موادو لټه کیږي.
بله سپ ډیره زیاته مننه کور ودان. ډاکټر مجیب خپلواک چې د رواني روغتیا متخصص دی هم اوس د ټلیفون لاري را سره دی. ډاکټر صاحب خپلواک تاسو ته مرکلی وایم. راپورونه وایي چې په افغانستان کې نسبت نورو هیوادونو ته مخدر رو موادو باندې احتیاط زیات دی، سربیره پر دې چې افغانستان کې به شاید ارزان او اسانه پیدا کیږي یو علت دا وي، نور څه عوامل دي چې په افغانستان کې ډیر خلک په مخدرو موادو روږدي دي؟
نړۍ مننه، سلامونه وړاندې کوم تاسو ته او قدرمنو د بحث غدونوالو ته
سلامت
او حاضر قدرمن اوریدونکو ته مننه کوم. اوله کې چې په داسې مرحله کې تاسو په یو موضوع باندې بحث کوي چې دا د ټولنې ضرورت دی، له دې اړخه تاسو نه مننه کوم. بل دا چې خدای دې وکړي چې زموږ او تاسو د نن ورځې خبرونه هغه مسایل چې موږ او تاسو را سیړو او رای بس را برسیره کوو دا مقتدر سر خوګی لامل ونه ګرځي، ځکه چې ټولنیز نظامونه په کومه ټولنه کې چې ژوند کوو په هغه کې خو موږ ځینې محدودیتونه وینو. په هر حال دا بحث ډېر مهم بحث دی او در عین حال ډېر اساسي او تخنیکي او تخصصي بحث دی چې په ټولنه کې ولې خلک روږدي کیږي او د روغتیا لپاره د مستعد خلک شې دي. هغه کسان چې د روغدوالي سره یعنی په اسانه کې دیش چې دوی لاس ګریوان شي، نو د دې خبره او د دې لوی ویل کا افغانستان او د افغانستان ټولنیز حالت دی. یو عمل خدا دی چې ما په اکثر خبرونه کې په باندې بحث کړی چې ځینې وختونه کې موږ وزارتونه درلودل د وزارت مبارزه له مواد مخدر په نامه یا ځینې نور داسې غیر منطقي معقولات ول غیر منطقي جملات کاریدل چلته، حتی نه د تخصص لار خپاره کې کار شوی و نه هم د حتی عادي منطق باندې کې هم نو د فکر شوی. مثلا موږ تاسو وایو چې د مواد مخدر سره د مبارزه وزارتونه دي یا نهادونه دي، اصل کې مواد مخدر سره مبارزه دا په خپل د منطق له لحاظه برابر نه راځي، ځکه چې موږ د روغدوالي سره باید مبارزه وکړو نه د مواد مخدر سره یا مخدرات سره. نو په دې یو حالات کې زموږ په ټولنه کې یو عامل دا دی چې په ځانه کې دا یو بحث چې په ځانه ذاتو کې پیدا کیږي، خو موږ ته په کار دا دی چې موږ د مخدراتو کو د استعمال د نیازمندۍ یا هغه
ډېره مننه. البته ووم نویل چې مثلا بیکاری، اقتصادي فقر دا مسلې هم شاید رول ولري.
دا بس خو ډېر لوی بحث دی کنه. په دې اساس ما دا مقدمه زه کوي ویل چې دلته لاملونه ډېر مختلف دي، دومره مختلف دي چې حتی باید موږ په خپل د یو مقدمه چې موږ پرې باندې بحث کوو دا په خپله مقدمه کې علما راتېړو لوی بحثونه دي. نو په دې اساس ما د خپل اوله کې دا مقدمه
ویلی. خو بل عواملو باندې به تاسو اشاره وکړه نو چې بیکاری ده او یا فرسان ارزانه پیدا کیږي او اسانه پیدا کیږي، بیا به هم درشو ډاکټر صاحب خپلواک. ډاکټر صاحب حقیار که تاسو په دې خبري وکړي چې استن چې شی مخدر مواد دي بس د خو ډیر تنوش ته پکې ډیر شنشته په افغانستان کې بیا تر ټولو خطرناک مخدر مواد کوم یو دي؟ تریاک دي، هیروئین دي، چی شی دي؟
د افغانستان کې اول خو عصبي سیستم باندې چې کوم مواد تاثیر کوي چې هغه کیمیاوي هغه او دی هغه خپل کوم دی فعالیت سیستم بدلی چې په ابتدا کې یو کس ته خوشحالي ورکوي، په ابتدا کې یو کس ته یو نشه ورکوي، په ابتدا کې یو کس دی غم ګرتیا نه د دې نه لري ساتي. دغه ماده ټول په نشوي مواد کې یا مواد مخدر کې حسابيږي چې د دې زیاترین دغه چې د پوس په افغانستان کې په نورو دنیا کې چې کوم یو دغه کیمیاوي مواد دي، دغه کیمیاوي مواد خپل د وجود په دوپامین، سیروتونین، نور افنفرین په دغه هورمونونو باندې تاثیر کوي، دغه هورمونونو په موقتی شکل باندې بدلوي، چې کله بدل شي د انسان په هماغه وخت کې د خپل ځان د خوشحالۍ حس کوي چې دا یو موقتی یو حس دی، خو چې دوه ځلې درې ځلې ورشي خپل وجود به د دې دغه واړي چې ماته هماغه ماده چې ما خوشحالۍ هغه راکړه.
ډاکټر صاحب، آیا الکول هم په دې کې راځي شامل دي کنه؟ په ځینو کټګوریو کې چې موږ ګورو الکول نه یادوي، دا څنګه کېدای شي؟ هغه هم تخدیرونکی خاصیت لري کنه؟
طبی الکول هم داسې یو دی، د الکول خپله یو حد لري. مثلا مخکې تاسو ویلي چې د نشه یي موادو کې تیشه حسابي د موږ په افغانستان کې چې پخوا وختونو کې وو 400 اپینو، وروسته بیا ایروین راته، اوس نه پیګم تابلیت کا دي، نه پیګم زیات زیات شیان دي په مختلف شکل باندې. نو بعض شیان دي چې هغه موږ تاسو په افغانستان کې مروج نه دي. مثلا شراب موږ افغانستان کې نشته دی، نو خلک هغه په دې حساب کې نه حساب کوي چې دا یو مخدر مواد دی. خو په اصل کې چېونه سه هغه هم وجود همدغه شی چې دغه ایروین ورکی او دا نور کې په کم مقدار سره کوه زیات مقدار سره واخسر شي، انسان په دې باندې عادی کیږي. مثلا دلته په زخبره ترکیه کې اوسېږم، ترکیه کې نورمال یو شراب خور یو ورته عیاش وایي. موږ تاسو عیاش په بل معنی استعمالو، دلته عیاش هغه څوک چې مسلسل باید چې شراب وڅکي، کوم شراب ونڅکي نه خبرې کولای شي، نه لاسونه په ځای باندې نه خبرې په ځای، حتی کوي نسکي لاسونه لړزيږي. یعنې دا موږ دلته په دې جامع کې ول، په افغانستان کې موږ تاسو نه وینو. بل خانه دا شه ده چې په افغانستان کې زیاتترین چې استعمالي کتاب څه زیات منګا تاسو ټول ته معلوم دي چې ابتدای دي 400 شروع کې ګورو سیروین شروع سنو شین شي. او په دې کې دا په کوم شی چې هغه کپتی تیبي دوا همي په افغانستان کې زیات دګنور کې مثلا زاناکس دی، ازیپام دی، دا هغه مواد دي چې هغه انسان په دې باندې کې نورمال دی دوا په شکل باندې خرڅيږي، خو دا هم مواد مخدره کې
حسابي شي. ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب. یو اوریدونکو لرو ګورو چې دوی څه پوښتنه لري، مهرباني کوي آزادي رادیو ده. مهرباني تاسو له
السلام علیکم. د آزادۍ رادیو ټول اوریدونکو ته وکیل بوریم د افغانستان څخه. تاسو کوم خبرونه د متدینو یا د په نشئی موادو د امخته کسانو خبره کده؟ مننه. فکر کوم لومړی چې یو نفر متد کیږي، هغه لومړی د کورس به سرپرستی ده. مقصد یو نفر لیکوره، مقصد په 15 کلنۍ 16 کلنۍ کې د کوره وځي، د هغه ملګرو سره ناست او ولاړه کوي چې هغه متد وي یا په نشئی موادو امخته وي. د هغه سره نسته پاسته او د هغه د نه غړي په دې کې مکلف دي چې ترسو د خپل د کور غړي او دا ولس کلنۍ کې کوم د کور وتلی وي باید سره نه وشي. دویم په افغانستان کې د نشئی موادو کنټرول ده، لکه چارس، افیم او داس نور. په خپل کوم کسان چې د چارس او افیم په افغانستان کې کوي، لومړی دوی متد کیږي په دې نشئی موادو باندې، د هغه وروسته دا سرایت کوي د کلیو بندو ته همداس حال کو رزي تر اخلي کچا کیږي. او بل مهمه خبره چې دا همدغه نشئی مواد څخه په مافیایي ډالو کې ډیر مافیایي ډالې د دې څخه ډیر اوایې تر لاسه کوي چې بیا د پجان کې یا د پیسې لګول کیږي یا نورې هودو ته دا کچا کیږي. دا چې خبرونه اصلم په متدینو باندې راګرځي، دولت هم په دې کې مکلف دی. لومړی د نشئی موادو د کرکیلې یا د کارولو مخنیوي وشي، او هغه کسان چې په نشئی موادو باندې اموخته دي، دولت باید د هغې درملنه لاندې ونیسي. لکه موږ او تاسو د څو ورځو مخکې یا 10 ورځو مخکې د افغانستان کې کوم مثال فلسفه پاره چې اکثره نشایان یا متدین یا متاد حالت د ام دی فلوند
ډیره مننه. ډیره مننه. سلامت اوسئ باوري صاحب. نو که تاسو دومره اوږدې خبرې وکړئ میلمانه به څه وایي. سلامت اوسئ. کور ودان ور بشو میلمنو ته. ډاکټر صاحب ارشاد، دوی ویل چې د دولت مسؤلیت دی چې درملنه وکړي. داسې راپورونه شته چې د طالبانو اداره معتادان راټولوي یو کم تی بیای چې درملنم دی 15 سال وشو زو لپاره کوي او د دې درملنې په جریان کې دوا هم نه ورکوي او مخدر مواد هم نه ورکوي. ځینې وایي چې لدی کبل چې مخدر مواد دوی ته نه ورکوي یا په تدریج نه ورته کموي نو یو شمیر مري. په دې اړه ستاسو تبصره څه ده؟ د اوریدونکو خبرې مو هم واورېدې.
بالکل، د مخدره موادو درملنه هماغه چې مخکې ما د مخدره موادو په تعریف کې وویل چې دا یو ناروغي ده، نو د دې درملنه هم مسلکي کسانو ته ضرورت لري او فقط یو مسلکي ټیم، یو مسلکي اداره او مسلکي افراد کولی شي یو کس تداوی کړي. د مخدره موادو د تداوی په رابطه په افغانستان کې ډیر زیات ناسم په هوای موجود دی. مثلا یو طریقه دا ده چې معتادین په زور راټولیږي، وړل کیږي او د بندیخانو په شکل سره په کوټو کې اچول کیږي او د یوې ونیمې میاشتې لپاره دوی ته نه صحي مراقبتونه موجود وي، نه د دوی هغه اراز چې د مخدره موادو د نه اخیستو له کبله ورته رامنځته کیږي، نه د هغو صحیح تداوی کیږي او نه له هغه وروسته مرحله کې. د مخدره موادو تداوی ډیره اوږدمهاله کار ته ضرورت لري. اصلي شرط په دې تداوی کې د معتاد خپل اراده ده، یعنی یو څوک چې مخدره مواد کاروي هغه باید خپل خوخه تداوی شروع کړي. کچیرته تداوی جبري وي، که هر څومره وخت یو کس یو چیرته وساتل شي، په مجرد د دې چې دای بیرته مخدره مواد ویني، لاسرسی ورته پیدا کوي، بیرته همدې احتیاط ته مخه کوي.
او همدا یاتم ده شاید چې وای په افغانستان کې اکثره خلک چې درملنې وشي بیرته شروع کړي ده، او یعنی په حقیقت کې هیڅ درملنه نه ده شوی.
بالکل، د جبري درملنه هیڅ د دنیا په هیڅ ګوټ کې نتیجه نه ده ورکړي، او د افغانستان پرته شاید د دنیا په هیڅ ملک هم جبري درملنه ونه شي. او هغه ناسم په هوای چې موجود دی هغه دا دی چې د یو معتاد لپاره د سرپناه برابرول یا د یو شلټر برابرول یا د یو معتاد لسړې هوا له پیسلا د سړک او د کوڅې لسره راټولول دغه تداوی نه ده. دا کېدای شي د تداوی یو مرحله وي، کېدای شي په دې مرحله کې دوی ته دوی سره کار وشي، په تدریج سره د موادو اندازه راکم شي او اصلي تداوی ته دوی آماده شي، ولی په هیڅ صورت سره دا یو مسلکی او معاصر تداوی نه ده، او په عین حال کې دوی بشري حقونه هم تر پښو لاندې کیږي.
بله، ډیره مننه ډاکټر صاحب ارشاد.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعته اوریدلی شي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپږ نوي،
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.1 او 0.5 مترو.
ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
ډاکټر صاحب حقیار، یو اوریدونکو مو لیکلی دی، نو می البته نشته دی وای چې احتیاط هم لکه نورو ناروغیو په چیر یو ناروغی ده. کده سی وینو نورو ناروغی خو په طبي تداوی او طبي درملو رغیشي، آیا دا سی طبي درمل شته چې احتیاط لمنځه یوسي؟ مخې تر دې چې تاسو ډاکټر صاحب دې پوښتنې ته ځواب وایسي، یو اوریدونکو لرو تیار دی، ټلیفون لري، اول به دې د خبري واورو. مهرباني کوي صاحب.
بله، السلام علیکم. ایزان الله دا وریم د هلمند ولایت کجکی ولسوالی اوسیدونکو يم.
مهرباني کوي یو څه لاندې خبري وکړي، خوشاله بس.
د ازادي رادیو کارکوټ کوریدونکو ته سلام وایم. مخدره موادو د معتادینو په باب باید وایم چې تر ټولو لوی علت یې تلویش کلنه نه امنی ده. دا ځکه چې په دغه دوره کې په ټول افغانستان کې تاریخ او بنګي په پراخه پریمانه کرل کېدل او د خلکو ولاسته په ډیره اسانۍ ترلاسه کېدل. او بل غټ عامل یې زموږ په هیواد کې بیکاری ده. چې زموږ په ملک عامل منفعه پروژې په تلويش کلنه دوره کې نه دی منځته نه دی راغلی.
بله صاحب، ډېره مننه داوري صاحب، اوم ویل چې لنډې خبرې وکړي کور مدان. مننه، تاسو عواملو ته اشاره وکړه او دا واقعنم چې مخکې زموږ مېلمنو مرته اشاره وکړه، همدغه عوامل دي چې مخدر مواد زموږ په هیواد کې ډېر دي. نو ډاکټر صاحب حقیار، تاسو د مخکېنی اوریدونکو پوښتنه واورېدله چې ما مطرح کړه، دی وایي چې درمل لري که نه لري؟
ولنه خپله دي څوک چې په دغه باندې معتاد دي، په مواد مخدر باندې دي، هغه د تداوي ممکنه ده، په طبي شکل هم ممکنه ده، او بل په خپله د انسان د ارادې چې هغه مخکې ډاکټر صاحب منصور رشاد هم دې ته اشاره وکړه چې هغه دې ته تیار چې اوس دا یو مرض دی، دا یو علت دی، دا یو بد شی دی چې زه ورباندې افته شوم، زه باید چې د دې نه ځان دغه کوم وژغورم. خو تر دې حده پورې بعضې کسان په دې باندې اخته شوي چې هغه د دې دغه نه شي کولی، فیصله نه شي کولی، یعنی هغې نور مغز دا کار نه کوي چې زه د دې نه څنګه ځان خلاص کړم، یا هغه دا فیصله نه شي کولی. داسې دغه کې صفحه کې بیا طبي تداوي ته ضرورت، طبي تداوي په دغه شکل باندې چې اول دغه کس چې په دې باندې معتاد دی، د بچې غذایی مواد ډېر په ښه طریقه سره عیار شي، هغه شیان ورکړه شي چې د وجود ورته ضرورت دی، چې څوک چې دغه مواد مخدر اخلي د هغه ټول ویټامینونه، یعنی مشخص نه ټول عمومي شکل باندې کمیږي، بعضي بيخي زیاتيږي. اول د اغه ته به چې زیاته توجه وشي چې کوم ویتامینونه چې اغه په غذا له خوانه ورکول کیږي، اغه د غذا له لارې کړنې ورته انداز شکل ورکړي. دویم، بعضي مشخص دواګان شته چې اوس موږ ډاکټران اغه تقریبا ټول پیژن دي، نقصان په نامه باندې یو دوا ده چې اغه ورکول کیږي، څوک چې اپینو یا په داسې مواد مخدر باندې، اکثره دغه سم په نامه دوا چې دا هغه چاته ورکول کیږي څوک چې یو مواد مخدر اخسي، او هغه به دغه تنفس اخستو کې او په دغه کې مشکل ولري. عین شکل سره دغه دوا د انسان دغه د مواد مخدر نه زړی بدی، هغه چې کله هغه دوا وویني نو هغه زړی بدواره تر هیڅ کوي، هغه ته نږدې کیږي نه. نو دلته دوه خبرې دي، چې یو دا چې په طبي شکل باندې هم باید چې د دې مخه ونیول شي. طبي شکل باندې دا چې اول ابتدا د ویټامینونو نه، د ښې غذا نه، د ښې هغه کوم موضوع نه چې دغه سړی مضطرب دی، چې ورته ډیپریشن دی یا نه پوهېږم بل کوم مشکل دی، هغه له منظره پشي. د هغې دا هم یو طبي یو تداوي ده. مثلا طبي تداوي بس دا نه ده چې یو چاته یو دغه ورکې دوا ورکې چې دا شکل باندې هغه تداوي کیږي، او که بیا چېرته مشخصه دواګانې ورکول کیږي، دواګانې هم موجودې دي. خو دلته غټترین شی دا دی چې د انسان چې کله د دې باندې مقتدر شي چې زه باید چې زه پرېږدم، نو غټترین تداوي دغه د انسان خپله اراده ده.
بله، ډېره زیاته مننه، ډېره مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسو له آزادي راډیو تر شنه آسمان لاندې خبرونه اوري. په دې خبرونه کې په اعتیاد یا په مخدره موادو د رژدیدو په اړه لخپلو ملمنو سره خبرې کوو. ډاکټر منصور ارشاد، ډاکټر رفیق حقیار او ډاکټر مجیب خپلواک زموږ ملمن دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه خزه یم، غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو. اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ټول بیا زادې راډیو نه زده کړی دي، ځان حقوق دی، بل حقوق دی، گاوه
په ساده او روانه جبا،
او که چیرې میډال او څنګه لای نو ما د ازادې راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
اوریدون کې هم لرو. خو مخ تر دې ډاکټر صاحب خپلواک تاسو ته دی اوریدون کې پښتنه مطرح کوم چې د فیسبوک له لارې راستولې دی د پښتنه عارف حقمل، دی وای د نشي فرهنګ خو تر ډیره مشتل گاونډي ایران راغلی دی. زموږ ځوانان ایران ته په کار پسې لاړ شي، له هغه ځایه بدبختانه معتادان راشي، چې دا متاسفانه لویه غمیزه ده. له رواني نظره تاسې که دا موضوع تشریح کړئ چې ولې هغه خلک چې په کار پسې ځي، په پیسو پسې ځي، له یخوا معتاد راځي، دا دلیل څه کېدای شي؟
له بده مرغه له دې چې موږ تاسې ګاونډیان ملامتو ګڼو، دا د دې اصلي لامل به موږ تاسو په خپله ټولنه کې ولته
ودا به منطقي اخبه بیل خبري لكن دا دليل همشته ولي لا پاکستان ډير متادان ناراضي ولي له یو بل هواد ډير متادان ناراضي ولي له ایران ډير راضي او د دې ایران مسله دا فکر کوم په ډیرو راپورونو کې دا هغه شوه دا تایید شوه دا لډیرو خلکو سره چې موږ هم خبري کړې دي چې بل اخره معلومات په ایران کې متاد شوی بي
تاسو خبرې تاییدوم تاسو خبره په دې ډول تاییدوم چې کېدای شي د ارقام لوړ وي چې د ایران خلک ډیر روغ دي راځي خو ولې خلک ایران ته دي زموږ تاسو ټولنه نه ده دا اصلي لامل دی کنه نو په هغه ټولنه کې چې هلته د اخوالي او تریخوالي هلته د اقتصاد سطح ټیټ وي نو په هغه ټولنه کې چې جنگ او کرېړن حالت وی حاکم می پد سه ټولنه کې دا تبي خبره ده چې دا غي ټولنه نه وګړي هم بل ټولنه ته سي په بل ټولنه کې خو تبي حالت ده چې هلته هر څوک خپل ګټه نه وړه ګټه تر نه ده د بشري سرچینو نه دی او هیواد د بشري سرچینو نه نه وړه ګټه واخلي او دلته ځینې کېدای شي چې مثلا کې ایران ته تللی دي هلته د مخدرات توکو آسانه لاسرسی یا ځینې نورې موقعې آسان د مافیا او لخوا دوی استعمال شوي دي دا یو اړخ دی خو په عامه کې دا ویل شو چې بېوزلي د دې لامل ګرځېدل دی چې زموږ ځوانان بل هیوادونو ته لاړ شي د کار کولو دپاره خو مسلمان چې هلته د کار کولو دپاره ځي بېوزلي بېروزګاري او د دوی پریشان حالت او اروایی حالت ناسم اروایی حالت د دې لامل ګرځیدای شي چې آلته دوی روغدواله ته مخه کړی او دا د څه مشخص نشو ویل چې یوازې د ایران نه خلک روغ دی راتلل یا یوازې له همدلته ډیر خلک موږ تاسو په خپل ټولنه کې هم لرو چې حتی هیڅ چیرته نه دي تللي خو تاسو
بله په داخله کې مدغه سشته اما تاسو اشاره وکړه چې شاید په ایران کې مخدر مواد اسانه پیدا کیږي یا ډیر وی یو اوریدونکو لرو ځان راو پیژنې آزادی رادیو مهرباني کوي تاسو له
استودیو سلام علیکم د پرا ولایت د بکوا د وسوالي
مهرباني
د خبري کوم ما د مېدمنو څه دا غوښتل چې دا مسافر چې په لاسه د پرچای مونټیا نه راړي چې څوک یې دا دا خبر د ایران د مرامتیا د یا بل دې خو چې موږ هم تللی نور اندوالان بم را سره او شخصا په وتا کې په خپل ځان سره دا انسان ته وړي و اله ته به څکوله
ډیره مننه سلامت اوسه ستاسو نظر مو وریدو اوس ډاکټر صاحب ارشاد تاسو ته درځم آیا طالبان د معتادانو د درملنې لپاره امکانات لري
متاسفانه ډیره پر مصرفه او ډیره اوګدمهاله درملنه ده په دې کې تر هر څه مهمه ده چې باید اگر کافی بشري منابع ورته موجود وي مسلکی کسان ورته موجود وي چې متاسفانه اوس نشته
بل ډاکټر صاحب دا پوښتنه په دې خاطرم کوله چې د یو راپور پر اساس مخکې تر دې چې طالبان واکته ورسی چې په افغانستان کې څلور اټیا د مخدر مواد او د درملنې مراکز چې اوس چلويشت هم نه دی پاتاو ویل کیږي په دغه مرکزونو کې هم بسترونه ډیر کم شوي دي او دوا هم نشته دته په پام د پښتنه ما مطرح کړ چې اوس څومره امکانات شته
بالکل امکانات ډیر محدود شوي دي هغه مراکز چې په 13 کلونو کې یو په بل پسې رامن تشول اکثرا سقوط سره مخ دي بند شوي دي هغه کسان چې د هغو پروژنه کې ډیره فیصله پنګونه شوی و ډیر کار ور باندې شوی و حقوق خپل کارونه وظیفي له لاس ور کړی دي اوس یو غلط یا ناسم په هوای دادې چې فکر کیږي چې د احتیاط تداوی فقط د درملو په واسطه یا د و ډاکټر د نسخه لاري ممکنه ده په داسې حال کې چې داسې نه ده د احتیاط فقط په اوله مرحله کې طبي او درمل او ډاکټر او په اصطلاح صحی مسائل دي تر څو دغه اعراض او دردونه او نور عوارض کنټرول کړي ولې لږه وروسته بیا ډیر ټولنیز بودونه لري چې په کې باید اجتماعي کارکونکي په کې باید کونسلران یا مشاورین موجود دي چې هر موتات مشکلات را وسپړي او دی هغه په خاصو مسلکی خبرو او بحثونو کې هغه دې تقانی کړی چې بیا د خپل ژوند مسیر بدل کړي او بیا له ټولنې سره په یو نوی ژوند په مخ ولاړ شي، چې متاسفانه دا یو هم نشته. نو په دې اساس نه تنه دا چې اوس تداوی ممکنه نه ده، په ډیر بد وضعیت کې ده، داسې کوم څرک هم نه لیدل کېږي چې په دې برخه کې د کار وشي. د بېلګې په توګه هیڅوک نه وینو چې هغه دې یو لس شل درس پنځوس کسان په دې برخه کې وروزي، حداقل یو پنځوس اجتماعي کارکوونکي دې وروزي چې دوی له معتادینو سره څنګه وغږېږي، دوی معتادین څنګه قانع کړي چې په درملنه کې پاتې شي یا له رخصتېدو وروسته خپلو کورنیو ته ولاړ شي، د کار لټه وکړي، مشوره ورکړي چې څنګه خپل ژوند بیرته له سره پیل کړي. دا یو هم نشته او نه داسې یو ذهنیت موجود دی چې دوی ته دې مسایلو ته ضرورت دی. نو په دې اساس لکه مخکې مې چې وویل، هر څه متاسفانه چې جبري دي او دا تر ډیره له دې تبلیغاتي استفاده هم کیږي چې دا ټول دی معتاد چې یو ناروغ دی، یو مظلوم او یو بیچاره وضعیت کې دی، د هغه له تصویره، د هغه له ویډیوګانو، د هغه له خصوصي حریمه په ډیره بیرحمانه توګه استفاده کیږي. او په دې نوم چې دا درملنه ده یا د سره کومک ده، د هغه شخصي مشکل، د هغه مرض، د هغه ناتواني ټولې دنیا ته ورکارول کیږي.
بله،
چې متاسفانه کله چې معتاد تداوی هم شي او خپل دغه حالت وګوري، دا د هغه په شخصیت او پر روان ډیر منفي تاثیر کوي.
بله، په ټولنه کې بیا خپل حیثیت له لاسه ورکوي. ډیر مننه ډاکټر صاحب، سلامت اوسه. یو اوریدونکو لرو او ګورو چې دوی څه پوښتنه لري، مهرباني کوي تاسو له سټوډیو سره وصلیاست. ازادي رادیو
پښتنه خو اول خو سلامونه وایم تاسو ته، ډاکټر صاحب ته، ملمنو ته. دلته د ما یو وخت د پپکتیا ولایت کې مخکې دغه چرسونه شک ولا اوس بيخي مقصد شیشه و ده، کورنۍ ډېر سخت پریشان ده، دې سره اوس کوم عمل وکي څه وکي چې دا خلک او دا وړ کله دې نشې نه بیرته راوګرځي.
ها تاسو په خپل څه کړی دی، یعنی کورنۍ هم څه کړی دی، څومره معالجه هم کړی دی او بیا هم څومره کنټرول کړی دی چې له نشې لاس واخلي او بیا بیرته دغه سي دوستانو سره کښېننی چې هغوی نشې ورکي؟
مور ورونه دغه ډیر زیات کوشش وکړو، مقصد لارې لارې نه خراب سی، ما دوی تدا مشرم ورکړ سدا الک یا دی ولایت نه چرته بل چرته ولیږي یا کوم بل خواته غم کوي سی دی جین لاړ سی، ځکه سی یو څو وخت خې برته بیا پیغام مل باندې اخته
هغه
مبتلا یې. نو موږ دا غوښتنه
لرو
بالکل تداوی د کورنۍ له حمایت نه پیل کیږي. په کار ده چې په کورنۍ کې دغه یو مشکل پیدا کیږي، یاد کس هغه څوک چې مخدره موادو سره معتاد شوی دی هغه ملاتړ پکار دی. په دې سخت حالت کې باید هغه ونه رټل شي، هغه باید پرې نه ښودل شي چې ورځ تر بلې په دې بدبختۍ کې پسې په مخ ولاړ شي. نو هغه ته په اوله مرحله کې د کورنۍ ملاتړ ډیر ضرور دی. په دوهمه مرحله کې په خپل ټولنه کې، په شاوخوا کې، په نږدې ساحاتو کې د تداوی لپاره امکانات ولیدل شي، چیرته کېدلی شي د دې کس تداوی وشي، ډاکټر ته بوتلل شي، د تداوی مرکز ته بوتلل شي، او هلته ولیدل شي چې آیا خپل خوخه تداوی منی کین منی، کچیرته تداوی ته خپل حاضر نه وي کېدای شي کار ورسره وشي، تشویق شي، انګیزه ورکړل شي تر څو خپل دې نتیجې ته ورسیږي چې د دې بدبختی، د دې مرض او د دې بلا یوازنې لار همدا تداوی ده. نو تداوی هم بیا تقریبا د نورو ناروغیو په څیر نه ده، اوږدمهاله تداوی پکې اړینه ده. د ډاکټر او د دوا برسیره د کورنۍ او د نورو خپلوانو همکاري ورسره ډیره مهمه ده. او په عین حال کې له تداوی وروسته لکه دی ورور چې وویل له معتادو کسانو سره ناسته ولاړه ډیره خطرناک وي، ځکه اکثره کسان بیرته له همدې لارې معتادیږي. نو ښه ده د دې لپاره چې تداوی موافقه شي له درملنې وروسته باید له دغه کسانو سره رابطه قطع کړي، او په دې کې د کورنۍ ونډه ډیره اساسي او حیاتي ده.
بله صاحب، ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب. ارشاد ډاکټر صاحب حقیار د سی ویل کیږي چې په معتادانو کې یو شمېر داسې شزي هم دي چې امیندوار دي حامل دي، په دوی او د دوی په ماشومانو باندې د احتیاط اثر څنګه دی؟
دا خزي چې هغه حامل یا هغه د آینده کې دی حاملتوب یو دغه امکانې د خپل پسلد په ماشوم باندې دی هغه تاثیر شته، دی باندې چې خپل خپلوان پوي شي، خپلم پوي شي، او هغه خزي چې حتی یعنی د دې په عمر کې چې هغه ماشوم زیږی یعنی آینده کې اوس هغه دغه مواد نه خپل ځان وساتي. نو کله چې کوم څوک په باندې اخته شوی او حامل شي، نو دغه ماشوم د اول ورځ نه نیولې تر اخر ورځ پورې تاسو پر زیږی دغه مواد مخدره نه دغه تاثیر ور باندې وي. اول د دې تاثیر خو تقریبا په مغزو باندې دی، دغه ماشوم مغز صحیح دغه نه کوي، پر مختب نه کوي، زړه باندې تاثیر کوي، په خپل وجود په وینه باندې تاثیر کوي، یعنی په وجود کې چې څه مریض نه ټول دغه ماشوم باندې سبب کیږي دی. او بل دی هغه نه بغیر دغه ماشومان چې هغه کله د مور په خېټه کې، نو هغه سل په صد دغه کم مواد چې اخلي اریو چی هغه دغه ماشوم ته دی ویني لاله ورسیږي. نو د دې باید چې اول مخاوني ولشي، او هغه ماشومان هم چې هغه غړتي پیدا شوی دی تقریبا د مکتب په دغه کې دی، د هغه باید چې هم فامیلونه د دې تعقیب وکړي چې د ما دغه اولاد چا سره کینی، چا سره پاتېږي، دغه د دې مواد مخدر نه حکم دغه نه د اخته نه یعنی چې بیخي استعمال نه کی، نو باید چې د دې ته د پامیدونو یعنی که خپل کس خو کما شوم یا خو د دې دغه نشي کوله، ادراک نشي کوله، او بل هغه ماشوم چې د مور په خېټه هغه خو بیخي مور پلار ته او خپل خپلوان ته احتیاج ده. نو د دې سل په سل دغه مور پلار باندې چې کوم تاثیر شته، د هغه د چنده سي چنده په ماشوم باندې تاثیر شته دی، یعنی دې نه به چې زما اوسه
ډېره مننه. سلامت اوسئ ډاکټر صاحب حقیاری. او اوریدونکو شته ځان راو پیژنې ازادي رادیو ترشناس مل نه خبرونه
فلی اوسیدون کایما د مخدره موادو په د متعددو په باب باید وایم تر ټولو لوی علت یې څلوش کلنه ناملي ده. د ځکه په ټول په دغه دوره کې په ټول افغانستان کې تریاق او بنګ په پراخه پریمانه کړل کېده، او د خلکو ولاسته په ډیر اساني تر لاسه کېدل. او بل غټ عامل زموږ په هیواد کې بیکاری ده، په ځکه زموږ یو عام ملک عام منطقه پروژه په دغه څلوش کلنه دوره کې نظر من تراغلی
درست عوامل باندې خبري وشوي. که تاسو کوم مشکل لري چې زموږ ډاکټران درته مشوره درکینو مهرباني وکي.
او بل داسې موضوع ده چې دلته هلمند کجکی کې معتادین ډیر زیات دي، خو داسې مشکلات سره مخ دي چې هغه غلاوي کوي، د خلکو لینونه وړي، حتی نور اسبابي چوروي.
تاسو خو پښتنه د تاسو دی هلمند یاست، په هلمند کې د سویل کیږي هغه خلک چې مخدر مواد کاری او بیا ټولوی او د مختلف یو پروسه لري، په دې دوران کې وای ډیر خلک په مخدره موادو اخته کیږي، دا ترڅه ده پوری ده دا خبره سم ده.
بلې هو محترم عدل ته مخکې کارخانه وي چې د غتریاک پکې خېدله، نو دغه څخه په دې خلکو دلته کار کوي، هغه به نشکړله
نو د دغه نشې څخه به میده میده په سیروج دي سول هغه به اخر کې به ټول ژوندون برباد سو د دغه کارخانو کې چکل به د تریاک بخوله نو دغه څخه به عمل هم او ځکه چې هغه مسل تخت میسوله هیڅ هم نسته په ټول هلمند کې چکی کې
ډیره مننه خدای دې وکړي چې بیخي نه وي او بیخي ختم شي او بیا جوړی نه شي. سلامت اوسئ چې ټلیفون مو کو نظر مو څرګند کو. قدر من اوریدونکو تاسو له آزادی رادیو تر شناس مان لاندې خبرونه اوري. په دې خبرونه کې په اعتیاد یا په مخدره موادو د رشدیدو په اړه ل خپل ملمنو سره خبرې کوو. ډاکټر منصور ارشاد، ډاکټر رفیق حقیار او ډاکټر مجیب خپلواک زموږ ملمنه دي.
له قدر منو اوریدونکو څخه هیله کوو چې د دغه پروګرام لپاره ټلیفون وکړي، ځکه چې دا پروګرام په مستقیم ډول خپور شوی وو چې اوس یې تکرار خبرې شي.
سلامونه، ما د ډاکټر صدیبان څخه پوښتنه دا ده چې څنګه کولای شو چې زه د ډیر تقریبا لس کلونو په شاوخوا کې د سیګریټ وهلو وهم، نو دا څنګه وکولای سم چې پریږدم؟ ان کوشش مې کړی درې څلور ورځې پنځه ورځې تر لس ورځې پرې سپات سوي دي، خو بیا هم بیرته په دغه عمل اخته سوی. د جل لپاره باید کومه لار ولټو؟
السلام علیکم، زه احسان الله داوری د هلمند ولایت کجکی ولسوالۍ اوسیدونکی یم. د ازادي راډیو محترمو کارکوونکو اوریدونکو ته سلام وایم. د مخدره موادو د معتادینو په باب باید وایم چې تر ټولو لوی علت یې څلوېښت کلن ناامني ده. ځکه چې په دغه دورو کې په ټول افغانستان کې تریاک او بنګي په پراخه پریمانه کرل کېدې او د خلکو ولاسته په ډېره اسانۍ ترلاسه کېدلې، او بل غټ عامل یې زموږ په هیواد کې بیکاري ده چې زموږ په ملک کی عام المنفعه پروژې په څلوېښت کلنه دوره کې نه دي رامنځته شوي، ځکه چې مصرف نه دي راغلي، ځکه خلک مصروف سي او د نشو څخه راوګرځي، او بل عامل یې د نشو په باره کې د هغو د اضرارو او اقتصادي او جسمي توانونو د عامه پوهاوي نشټوالی وو. وسلام
وربشو بیرته خپل درنو ملمنو ته. ډاکټر صاحب ارشاد، مخکې مو د ایران یادونه وکړه، یو اوریدونکې مو لیکلی دی وای شاوخوا اتیا سلنه معتادان له ایران راځي او هغوی د کورنۍ غړي هم بیا په وطن کې پیاخته کوي. وای د ده په نظر دلیل یې دا دی چې په ایران کې دوی سخت کار کوي چې ستړي نشي، نو ځکه مخدر مواد د خاوندانو له لوري یعنی د کار فرمایانو له لوري ورکول کیږي. دی وای آیا دا خو به کومه منظمه دسیسه نه وي او که تصادف دی؟ اول تاسیم دغه موضوع تاییدوي چې ډېر معتادان له ایران راځي، خصوصا د تریاکو
د مخدره موادو د اعتیاد په عواملو کې یو ډیر مهم عامل چې په افغانستان کې باید ډیر ورته توجه وشي همدا ده چې د درد د کنټرول او د ستړیا د کنټرول لپاره کار اخیستل کیږي. نو دا خبره صحیح ده، ډیر هغه کسان چې په سختو فزیکی کارو لګیا دي په ایران کې مخصوصا له تاریخي لحاظ افغانستان ته ډیر معتادین هغه کسان راغلل چې ایران ته د فزیکی او د سختو شاقه کارو لپاره تللی وو. نو هلته معمولا په هغه مرحله کې همدا یو فیصله رواج و دی کارګرو ترمنځ چې د خپل درد د کنټرول او د ستړیا د کنټرول لپاره به له مخدره موادو استفاده کوله. متاسفانه چې دا یو واقعیت دی، همدا یو هغه عامل و چې ډیر خلک په مخدره موادو اخته شول. نو دا په دې اړه څېړنې پکار دي، تحقیق پکار دی چې آیا دا دی کې منظم پلان موجود و که دا همداسې یو طبیعي سیر و چې خلک ولاړل او هلته دغه پکې رایجه شوه. خو په افغانستان کې دننه هم په هغه سیمو کې چې محرومیتونه ډیر دي، دواوو درمل ته لاسرسی نشته، ډیری میندې د خپلو دردونو لپاره، د ټوخي لپاره، د اسهالاتو لپاره خپلو ماشومانو ته او خپله لټریاکو استفاده کوي.
او ډاکټر صاحب یو بل د موضوع د چې یادونه ونښو چې په ځینو موارد کې ځینې میندې خپل ماشومان ته وړو ماشومان ته وای مخدر مواد ورکوي چې آرام یو دوی کار ته پریښودل شي، خصوصا وای دا په قالین باف او یا غالي وبدونکو کې دا شی ډیر دی.
متاسفانه چې د افغانستان یو غمیزه ده او دې ته هیڅ توجه نه ده شوی، نه تنها دا چې په هغه کسانو کې په قالین اوبدونکو میرمنو کې دا مسله په سنتي شکل سره لکلونو راهیسی را روانه ده. په ډیرو هغو سیمو کې چې تریاک موجود دي، عملا کروندې موجود دي، هغه کورنۍ له مجبوریته یا د دوا د نه شتون له کبله او یا هم د ناسمو باورونو له کبله ماشومانو ته تریاک ورکوي چې دا د هغو لپاره ډیر خطرناک دي او د هغو فزیکی او رواني صحت ته ډیر منفي تاثیرات لري. او متاسفانه چې دې برخه کې هیڅ توجه او څېړنه نه ده شوې.
ډیر مننه، سلامت اوسئ ډاکټر صاحب. ارشاد
زنه پېم چې دی ولې دا مکتبو ته اجازه نه کوي چې دلته چې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي موږ څه پوښتنه ته باید ځوابونه راکړي.
یو څه د اقتصاد د سیاست اجتماع کله خونه خدای ورکړی دی اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبول
کچری یو انجلی تعلیم رسته ټول شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
زنانه په کول شي دومره لري ځای لا چې دا د شوز په کول د ټولنې څخه دا یو لار ده چې دغه لار څخه شوز کم رنګ کوي.
دا زما حق دی. د خزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام له وو تر اتو بجو پښوندې بڼه له اساسي رادیو.
ډاکټر صاحب حقیار ویل کیږي چې مخکې ډاکټر صاحب ارشاد د نوو کادرونو د روزلو یادونه وکړه او ویل چې د مسلې ته ډیره پاملرنه نه کیږي او ډیر هغه کسان چې درلودل په دې شلو کلو کې روزل شوی ول هغه اکثره یوازګار شوی دی یا تللی دی، خصوصا شزینه برخه خو ډیره کمزوره شوې ده حتی د طب په برخه کې هم. نو ویل کیږي چې هغه کسان چې له معتادانو سره سرو کار لري اوغوی په خپل له ډیرو خطرونو سره مخامخ دي، ځکه چې وای دي معتادانو په منځ کې بیلابیل ناروغي حتی د ایډز په شمول راز راز ناروغي د ټي بي یا نری رنس په شان ناروغي شته او لبلی خو د معتادانو سره سرو کار لرل ډیر سخت کار دی. که په دې اړه لن نظر سرګن کړئ
په دې باره کې بزور مچو دغه کسان چې کوم دو اوس دغه پروګرام اخسته تداوی د متادینو کې اول دې ته وکتل شي چې دا کسان په دې کې متخصصین دي، دا کسان په دې کې تجربه لري نه لري، او هغه کسان چې هغه په دې باره کې تجربه نه لري او یا تخصص نه لري او یا د دې مخ کې چې په دې فیل کې کار نه کړ نه هغه په ځای دي چې دې کسان ته فائدہ ورسی خپل ځان ته ضرر رسي. نو په دغه شکل کې اوس د افغانستان عمومي مخ کې ډاکټر صاحب په ویډ ډاکټر صاحب منصور د افغانستان هر موضوع ته چې لاس اچې سړی په لاس کې پاتې کیږي انداسې کیږي چې کم یو سم دې سړی و چې دغه سم دې دغه پای چې سم کو. نو په افغانستان کې خو اول دې مکتبونو بندول او د دې د کول دا ډېر یو غلط کار دی. د هغه وروسته د پونتونونو کې د بازي جنسیت په اساس باندې چې خزي د زین راندې نه زی دا یو غلط کار دی، ځکه دغه آینده کې مونږ اوس کچته یو کال دوه کال درې کال دغه پونتونونه مکتبونه دغه شي، نو آینده کې مونږ به سید معتادان به سم کو خدای شي خلک به مونږ او تاسو رحمان سره شي چې هغه به تداوی څوک نشي کولای. دې تداوی لپاره ما مخکې وی چې متخصصون ته ضرورت دی، اول په هغه ډاکټران هغه طبی کسان چې هغه په دې کې تجربه لري په دې دغه کې میدان کې کار کړی دی هغه د خوانه به چې دغه تداوی په مخ باندې بوتل شي او به چې په سیستماتیک شکل باندې مخ کې بوتل شي چې دغه مریض چې مزمو ته مریض ویل شو دا کم احتیاج دی د کم یو لار غوره کو چې هغه آینده په قطعي شکل سره د دې نه لری شي. دا چې یو دوه ورځې یو دوه میاشتو دوه کالو دپاره مونږ د دې تداوی کو وروسته بیرته عین شکل ده ا دې باندې خدای کیږي نو دا کومه معنا نه ورکوي. بل خبره دا زغه کسان دغه تداوی کی دغه څوک د کچیرته د ما په نظر باندې هغه کسان چې متخصصین هغه کسان چې په دې کې تجربه لري هغه ته نسبت هغه کسان ته چې تجربه نه لري او دې کارت خپل ځان لاسونه را نغړي دي چې زړه تداوی کوي هغه خپل هم ستاسو خبرې په اساس باندې په دې دغه کې د خطر لاندې دي سر په سر ځکه دغه مواد چې څوک استعمال دي دي څو لارې دي د هغې نه یوه لارې د وینې د انجکتور له لارې استعمالول دی چې دغه د هیپاتیت یا د هیپاتیت سی سبب کیږي د هغې نه بغیر د ایډز سبب کیږي د هغې نه بغیر سیروس ته پورې ځي د جی آر د کانسره پورې ځي چې په دې کې بعضې مریضان هغه دي چې د هغو سره تماس کول بل انسان ته هم خطر دی بل هغه کس ته هم خطر دی چې هغه په ښه نیت باندې د تداوی په نیت کوي هغه ته هم خطر ورپېښېدای شي.
ډېره زیاته مننه کور ودان له درنو میلمنو ډاکټر صاحب رفیق حقیار، ډاکټر صاحب منصور ارشاد او دغه راز ډاکټر صاحب مجیب خپلواک چې په دې خپرونه کې ګډون وکړل. تاسو درنو اوریدونکو څخه هم مننه کوو. تاسو د ازادي راډیو